это раньше моя.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې شوې تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو. مختار اجانس وایي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی. د باختر اجانس د راپور له مخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشنبه په ورځ د دغه ولایت له چارواکو سره په قلعینو کې کتلی وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځنډ خپور کړی دی. د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي. خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د دسه کال په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوالې شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري له نیوز سره په خبرو کې ادعا کړې د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبه په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د پاکستان پوځوي مخالفو وسلوالو پرون د پوځ یونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشی شوي دي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباع له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباع باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلې دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایي هرش ګولډربرګ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی دی. دو تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. 30 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکی مده ازادی رادیو پا دیخ پرانو کمو یو زربیه هر کلی کوم. د خبرونه کې ورسره راووري چې یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینی خزه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي.
لکه خزه نسی کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان خزې له جامع حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کراو نیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو، را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور له مخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
افغانستان ته د جرمنی لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمنی له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پراپور کې راغلی ویانا وایي غوړې له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د تسا کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمېر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانین لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلومه نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کېدلی شي چې جرم دلته اوسي او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
دا طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولی شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه ښځو، ماشومانو، قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. طبیعي ده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقونو پلویانو لپاره ښه نه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
دو اتریش هیواد دا پریکړه وروسته له هغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو اته ویشتنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2020 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی اخراج دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
ازادي رادیو ته غوښتا په افغانستان د نن ځینی خزه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزه په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوي قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګول، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي، که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خپل خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول 4.15 مادي لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل، دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو پوهولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه هم دا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدیدي نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو نو دوی نارینه پایواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو د یوې ډلې مسؤله حلیمه پاجواک وایي، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده خواه افغان خزمی رو نجده دیگلی یعنی طالبان و به انتحاری هم لوگی واجه شوی مجبور دي چې د خپل ماشومان او کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره کار وکړي او کله کله ان دوی مجبورې دي چې درانه او سخت کارونه وکړي. خو طالبانو د دوی پر غږ هم بندیز لګولی، نو دوی به څه کوي؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو، آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خپره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکه به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینې خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزې هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي، چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده کړیالی چې درویش کلنې مریم شیرزاد ته هغې سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکارۍ څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې، ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپل د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم، څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مګم زموږ آینده اوس مهال یعنی له یو تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خا خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاصه کړله، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې یم، نو له شول خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعته چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم یې کړې، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها همدغسې زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغسې ټولې افغان نجونې په شول خفګان باندې اخته شوې دي، او ډېر له ستونزو سره مخ دي د صحي لحاظه.
بله، تاسو سره اتمن ستاسو نور مسله کې چې هغه درس ویل دی، هغه څه فکر لري، هغه څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، هغه تاسو په شان درس ویل دی، دا هغه اندېښنې سره شته دي، هغه څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، هغه به خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغه هم همدغه ستونزه لري، هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغه په ذهني ناروغیو باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي، موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی وي. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سی وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ غوښتنه به مو څه وي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زمونږ آینده به څه کېږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو دا م هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي جزئیات له عصمت ساروان نورو
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي په موندل شویو جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري وست ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان له گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت له کبله له کړه وډک ژوند تیروي په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته غوښ شو
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال که از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې ورې کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګڼډون کې وایي کڅه هم د بیوزلۍ د زیاتوالي لامل یې کاروبار خدای ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا بیا ترمیموي. خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا ان د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګڼډون کې یا په عامه اصطلاح موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی خو یې دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری یې ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4-4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ماته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
دا کار چې موږ کوو په 50 یا 40 افغانیو د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالۍ ته ورکوو. ځینې منی، ځینې نه منی. ځینې هماغه شلیدلي بوټانو ته ترجیح ورکوي او موږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
یو شمیر کورنۍ هم ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو ګزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو او د اتو ماشومان مور صدیقی ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصاد خراب از
اقتصادی وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توانې نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای اته ماشومان لرم، نو بوټونه یې چې زاړه سي مجبوره یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړې کړي.
د کابل اوسیدونکو همیره هم مې نه ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړي هم مې خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم،
نه اقتصادی وضعیت میخه ندی، نه هم ماشومان لرم او خواند می ده ورزی 200 روپی کار کوی، کلا هاگه هم نوی تل شکایت کوی. ده بوتانو جرولو لپاره موچی تزو کلا ده هاگه پیسه هم نوی، بس نو پی او رقم چاره کوی.
دیگه چاره خود میکنه
بوتګندون کې یا موچیان چې کاری د استفاده شو یو بوتانو ترمیم او رنگول دي. په داسې حال کې د خپل کارو برد نسبی خوالی خبره کوي چې د طالبانو لبیا وکمنې دو روسته د کسبګرو